زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، وخت څلور بجې دی. تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسطه خپرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام خپریږي چې احمد شیبر کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د دې تړون د مشر طلعت بیګ مصدیکوف په وینا روسي رسنیو نن راپور ورکړ چې تاجکستان ته تا د وسلو د ورسپارلو لست چمتو کوي، خو تر اوسه دا موضوع روښانه شوې نه ده چې کله به دا وسلې تاجکستان ته تا سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلوال ووژل شول او دوه نور د افغانستان خواته وتښتېدل. روسیه، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځنګړي ادارې سیګار سر لننه د یو خپلواک ادارې په توګه منحل شو. دا اداره چې په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي، پرمختیايي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش و. سیګار خپل وروستی راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کال پورې د امریکا کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیارغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړي او اټکلې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د بلوچستان په مرکز کې یو امنیتي چارواکي وویل چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په لږ تر لږه 200 سیمو کې همغږه عملیات پیل کړي دي. له دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکی، ګوادر او نورو سیمو څخه د نښتو او چودنو راپورونه خپره شوي وو. د بلوچ بلتون پالو یوه ډله بلوچ لیبریشن آرمی د دې همغږه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر له سبب پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگټن لخوا د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرایلو پوځ وایي د رفح پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرایلو تایید یې ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرایلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی څرګند کړی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنگټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی وایي ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو په بدل کې باید پر تهران لګیدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهیږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي.
د ژوند رنگونه آزادی رادیو څلور وشت کله نشوه. د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماشام په 2:30 آزادی رادیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبه د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیلمنو سره چیړم چې دی رادیو څه کړی، څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده د لوی او بخون کې خدای په نامه قدرمنو اوریدونکو د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خره خلاصوایم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوانلاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولې. په لومړنۍ ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته سیرما د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې ورسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګی برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبریالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګی برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته له دې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د آزادی رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ آزادی رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوسمهال د آزادی اروپا آزادی رادیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیویي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلی هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایله هم لا سجر له سره همکاران ولا په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستې دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دوجل سب کلمړی لتا سو وورو د آزادی رادیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
مننه.
نو د آزادی رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري او سره آشنایی لري او سره بلد دي. دا یو داسې رادیو چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاتی.
یعنی کوم خاطره مو زهن ته نه راځي سم له لاسه؟
ولې نه، دا په هغه وخت کې مګه یو مشکل دی، اوبو را پیښو دی، برق او دا مسایل را پیښو دی. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دغه د اوبو د مدیریت په هکله هغه وخت کې د هېچا پام نه و دې خبرې ته، او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و، بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام تیلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه موږ شپږ ویشت سیندونه لرو په طول د کال کې، او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه، د زراعت د لحاظه، موږ په خپل ځان متکي شو. نو په سبا باندې بیا دا زمونږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی و، بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویلې چې دا خو زمونږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطح مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبروی ما، او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي، رامخته کېږي، ما ته هغه ورځ را یادېږي. نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي، اقلا نور خلک هم په هغه باندې باز وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب، که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت بے وخت مو زنګ درته وهلی ده، او کېدی شته چې یو نیمه شپه نا وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ راویښ سوي یاستئ، که څرنګه؟
مننه شمر صاحب، تاسو ته سلام ده، جناب دودیال صاحب ته او اورېدونکو ته، دغه کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبلیغي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره، خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده که می ندرلوده اطلا با تلفون که و باو چشه چیز ما پا واس که و چشه بانده چیز پیدم اغا ما شریک هول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پو ازادی رادیو که لکه چطا سا اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پو اخ که منظم تقریبا الته تلو، ځینې برنامه داسې وې چې په ژوندي توګه نشتېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه غلي و. خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه، اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تلیفون هم نشته او غږ څوک نه اوري. ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو، تر څو چې بیا کوم څوک په دې دالیز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو. بیا راغی، هغه قلف خراب شو، البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې موږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوه چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. نو احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب، د په تېرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی، هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل، مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلي دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا خاطرې را باندې ډېر تاثیر وکړي و اوریدل. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساخزی نوم واخیستې، سید سمیع عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب عزیز سب چې د ترني کورنۍ کې روزل شوی یو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډیرخه پروګرامونه ډیرخه پر مخ بیول. البته دا په صورت سره د هغه تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو را پیدا شول، البته هغه متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي الکان او دغه نوي انجونې وي، باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلی چې د ازادی نه او د آزاد فضانه غلط استفاده وکړه، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړ، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبری پروګرامونه او مرکه او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده. اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړې اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر دسې کومه تبصره دسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو خبر
مننه دو جلسه. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید لمر سره همکار و دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وی کنه سره ورته وی څوک چې کله اوري. مننه دو جلسه. اتمر سه تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي، خلاصې رډو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو پیادی شي چې په یو موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختم شي وي او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې.
نه والله، یقینا چې دغسې خبره نه ده شوې. یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه مې بیا اورېدلی پاغه باندې پریمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړی وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنې ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دو دیال صاحب. د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لرې کړې.
او چې شفانه شي ما سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څالو راته کالو سرشماري سرشمیرنه دا شروع شو په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو هم راډیو ماته زنګ واه او دا سرشماري کې به را سره خبرې وکړي ما دا موضوع شروع کړله دغه دیموګرافي او د نفوسو تحلیل دا یو بحث ده دا په اقتصاد فاکولته کې هم مونږ تدریس کوو زراعت فاکولته کې مونږ تدریس کوو او دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کړی و ما دا سرشماري هغه اصول شروع کړله چې دا څلور مرحلې لري د پلان جوړولې مرحلې دی بیا پسته کښې هغه د فورمې ویشل دي او ترینینګ کول دي او نقشې جوړول دي او دا مسایل نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغه څه چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي وو حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول زه فکر کوم چې ستاسو نطاق داسې فکر وکړه چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله نو زما مرکه بیا کته کړله بیا یې خپله یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنا چې مونږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غله په کارېږي کور ته څومره کوټې نقشه دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دې ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله د کله ناکله وخت نه وي ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کړو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سې ورته دقت کړی ده یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي لکه په اروپایي هیوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي موږ په لویینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو یو خو دا خبره ده او بل شاید د ژبې خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله شي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څو قطع کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
د پروګرام وخت هم ډېر مهم
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کړي باسه به دوام ورکو خصوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رډو د کلیزه په ارتباط له ازادي رډو سره شریکې کړي دي شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمه دندې په افغانستان کې تر سره کړې دي
د لوی خو بخون خو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته رادیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایس چې څلر وشتمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې په څلور لسو کالو کې د خپل رسانې حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي او ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنې د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي شي. اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې دغه رسنۍ دپاره د اخرو کې د امریکې د حکومت د پالیسي د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمیل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنې ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنې او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجو نه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اوریدي. اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمیل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زرفه شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډیر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي چرن کاری وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې دا خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکړم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ما ته بلنه راکړ شوې وه. او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریک کړم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافق او سرلوړی اوسي. او مننه. السلام علیکم.
له استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجي رډو سره شریک کړی دی. ساجي رډو څلور وشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیال او ساقط مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال سه کته سو د ساجي رډو ته وګوري څو وړاندې سپورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو یې څه کارونه کړي دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندي وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما دو درې زوی کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښی وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شنو حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده دې راډیو سره ډېر خلک